द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
جانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د زیارت ورځ 2018 کال د فروری شپږشتمه نیټه د پاکستان کې شوې دي د سحر شپږ افغانستان کې دي د سحر پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د شورو د ماسخوتن اته بجې او د فروری پنځشتمه نیټه ده د ډیو ریډیو ټی وی سارنۍ خبرونو کې به لاول تاسو د ټولې نړۍ حالاتونه خبرو د تازه خبرونو او په مهمه موضوعاتو رپورټونو د پاره موږ سره اوسئ لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته په کراچۍ کې رینجر ځواکونو ویلي د یوې کاروایۍ په موقع درې ترهګر وژلې دي د رینجر ویان تر مخه وژل شوي ترهګر په رزمک کالج باندې راکټي برید د فوزي عسکرو او په کراچۍ کې د پولیس په وژنه کې ککړ وو ویان زیاتوي دا کاروایۍ د کراچۍ منګو پیر په سیمه د یوې اطلاع ترلاسه کېدو پس کړې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ د میاشت په لومړنۍ هفته کې په پاکستان کې کیږي په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان محمد نعیم وایس اف امریکا ته وایي مطبوعاتو د لارې خبر شوی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې کیدونکې دي خو په رسمي توګه ورته څه نه دي ویل شوي ایف پی خبری ایجنسی هم افغانستان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خولې وایي د سولې خبرو اترو بلنه یې لا تر اوسه نه ده ترلاسه کړې د امریکا صدر براک اوباما ویلي امریکا د شام ډزبندۍ په اړه ډیر محتاط ده او زیاته کړه که چیرې دا ډزبندۍ کامیاب شوه نو د دې په اډانه د اوږد مهاله ډزبندۍ لار به هواره شي سټکې تاسو واورېدل خوښي وس د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سند صوبې رینجرو دعوه کړې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي درې ترهګرې وجلې دوی وایي دغه ترهګر د 500 نه زیات پاکستاني فوجیانو وجلو ذمهواره وو د رینجرو د بیانیې تر مخه پیراملټري فوجونو د استخباراتو په بنیاد د منګو پیر په خوا او شا کې آپریشن وکړو بیان وایي د عملیاتو دوران ترهګرو لخوا په پیراملټري ډزې وشوې چې په جوابي کاروایي کې بیا دوی درې ترهګر وجل د رینجرو ویان تر مخه دغه ترهګر په کیډټ کالج رزمک میزایل حمله په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو د قتل سره سره په نورو جرمونو کې هم ککړ وو د بلوچستان په خوزدار ضلع کې د شورو په ورځ په یو کور کې په 14 کې لږ تر لږه 2 تنان مړه او 14 نور زخمیان شوي دي دغه پیښه د نال تحصیل په ګریشا علاقه کې شوي په وجل شوو کې درې ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي په دغه کور کې ځمکني ماینونه ښودل شوي وو چې د غرونو ماتولو دپاره به پکارېدل افغان طالبان وایي د امن خبرو په حق لور سره د کابل حکومت هیڅ قسمه رابطه لا نه ده کړې او دوی د دې عمل په حق له هیڅ معلومات هم نه لري په قطر کې میشته د طالبانو د دفتر ترجمان محمد نعیم وایس اف امریکا ته ویلي مطبوعاتو د لارې خبر شوي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ د میاشتې لومړنۍ هفتې نه په پاکستان کې شروع کیږي هغه زیاته کړې تر څو چې په افغانستان کې خارجي ځواکونه موجود دي او تر څو هلته شریعت نه نافذ شوی دغه کوششونه نشي کامیابېدی اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ایف پی خبری ادارې ته ویلي دوی ته هیڅ قسمه رسمي بلنه نه ده ورکړی شوې چې په اسلام آباد کې به امن خبرې کیږي ځکه دوی د هیڅ نه دي خبر د امریکا صدر براک اوباما په شام کې د جنگبندۍ او د دې په نتیجه کې شروع کېدونکي امن خبرو په حق لا په محتاطه طریقه خبرې کړې د شروع په ورځ په وایټ هاوس کې د اردن بادشا عبدالله سره ملاقات نه پس صدر اوباما ویلي موږ په دې معاملې خپلې تمې زیاتولو کې محتاطه یو ولې چې ځمکني حالات ډېر سخت دي خو صدر اوباما دا هم زیاته کړه چې کچري راتلونکي 100 هفتو کې هلته په تشدد کې څه کمی راغی نو دا به د اوږدمهاله ډزبندۍ بنیاد جوړېدای شي صدر اویل د شام د کنټرول دپاره جنګېدونکي ډلې به اخر کار دې ته جوړې شي چې سیاسي بدلون ته ورنږدې شي او د شام خانه جنګي اختتام عمومي رپورټونه وایي د بلجیم چارواکو د شورو په ورځ په درزنونو هغه مهاجر نیولي چې د فرانس نه د پولی نه د راوړېدو کوشش کولو د دې په وجه د یورپي یونین لخوا د کډوالو مسلې ته په سمه طریقه د نه کتلو مسله نوره ورانه شوي د بخښنې عالمي ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د شورو په ورځ په خپل رپورټ کې د دې مسلې ذکر کړی او دا یې د یورپ دپاره د شرم خبره ګرځولې د دې نه علاوه امنیسټي په خپل رپورټ کې د کډوالو په مسله کې برطانیې په کردار هم نیوکې کړې رپورټ وایي د یورپ نورو ملکونو په مقابله کې برطانیې ډېر کم کډوال ځای کړي دي او د کډوالو ذمهواري تقسیمولو په لړ کې د یورپي یونین کوششونو کې برخه اچولو نه هم برطانیه انکاري ده د یورپی شورا صدر خبرداري ورکړه کچری په دریشتم جون برتانوي ریفرندم کې یورپی یونین نه د جدا کېدو ووټ واچولې شو، نو دا به د یورپ شکل مدام د پاره بدل کی. د شورو په ورځ برسلز کې یورپی پارلیمان ته ډونلډ ټسک ویلي کچری برتانوي خلکو د یو یونین نه ځان اوویستو نو دویمه موقع به ترلاسه نشي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ډیوا ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه ده. تاسو په خبرونو کې وړاندې واوریدل چې په کراچۍ کې رینجرز واکونه وای و کاروایی یې کړې ده او پکې درې اترهګر وجلی دي. د ډیوا ریډیو خبریال فضل عزیز مونږ سره دی، نیغ په نیغه د ټلیفون په کرخه هغوی نه نور معلومات اخلو. په خیر راغلی فضل عزیز، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیره مهرباني سمینه بیبي.
فضل عزیز، د دې چې کوم د کراچۍ رینجر چې کوم بیان ورکړی دی چې درې تر هغه وجلې دي په کراچۍ کې، نور تفصیلات څه دي تاسو سره په دې موضوع باندې؟
سمینه، دا د کراچۍ کې د کراچۍ مونګافر علاقه ده، په دې کې د رینجر بیان لخوا مطبوعاتو ته په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په د شورو په ماښام باندې رینجر د مونګافر په علاقه کې په یو اطلاع باندې چې په دغه ځای کې ترهګر یا ورانکار موجود دي دغلته په مونګافر کې چاپه وهل او د چاپې په محال باندې دغلته د ترهګرو یا د وسلوالو پټ ځالی وي په دغه ځای نه په رینجرو باندې ډزې وشوي. د رینجرو بیان په دغه بیان کې ویلي دي چې رینجرو بیا د دغه چې کوم ځای نه په ډزې وشي په هغه ځای باندې بیا کاروایي وکړه، مقابله وشوه د رینجرو لخوا. او په دغه مقابله کې بیا دی وی چې درې سخت یا کوم مهم ترهګر چې دي هغه وجل شوي دي. د رینجرو په بیان کې ویل شوي دي چې دغه درې واړه وجل شوي کسان چې دي د دې د نمونو په جنګلونو ده شوي، او خدا په کې ویل شوی دی چې د دې د ولا قانون ګرځول شوی ډلې سره تعلق دی. او د په شمالي وزیرستان کې په رزمت کې د کالج باندې د راکټي برید او د دې ترڅنګ د 500 پوځي عسکرو په وجن کې ککړو، او د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د 1200 پولیسوالو په وجن کې هم د ککړ پاتې شوی دی. دا د رینجرو لخوا چې کوم بیان دی پای کې دا دا وشوي چې دغه درې ترهګر چې دا وجل شوی دی او د په رینجرو باندې او په پولیسو باندې په بریدونو کې ککړو دا وي په وجن کې ککړ پاتې شوی دی. سمینه بيبي، دور ځوان دی په کراچۍ د ګل پورز باندې په کراچۍ کې د کراچۍ د ملګری دلی د پولیس مشر ایس ایس پی روانوار هم په دوه مقابلو کې د 1200 وسلوالو د وجنې داوا کړی و. د شورو پورز باندې روانوار هم ایس ایس پی روانوار هم یو مطبوعاتي وینا غونډې ته وینا کړې ده، پای کې د دغه 1200 وجل شو کسانو چې دغه په وینا د وسلوالو دغه تفصیلی ویلې دي. او په غي تفصیل کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د 1200 واړه کسان چې د القاعده د بری صغیر څنګه او د لشکر جنگ وډلی سره د دې تعلق او روانوار هم د شورو پورز په مطبوعاتو ته په وینا کې مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې دا کسان یې د دې په سر باندې د صوبای حکومت لخوا انعامونه مقررو، او دوی ته دوی به افغانستان ته تلل، هلته به دوی ته د هند کوم استخباراتي اداره چې ده د هغې لخوا به دوی ته ترهګرۍ یا د وسلوال عملیاتو لپاره دوی ته تربیت ورکول کېدو. دا د روانوار دا وده چې دوی په مطبوعاتو کې مطبوعاتو ته په وینا کې دا خبره د شورو پورز باندې کړې ده. نو دا په د نهې د ګل د ورځې بیا د شروع د ورځې پورې دا په کراچۍ کې دوی مدسې مقابله او داسې کاروایانې کېږي د رینجر او د پولیس لخوا چې دوی وایي چې په دې کې د ګل پورز باندې 1200 وسلوال وجل شوي، او د شورو پورز باندې ماښام بیا رینجر ویلي دي چې دوی د مونګافر په علاقه کې دغه درې وسلوال چې دي درې ترهګر چې دي دا وجلې دي.
ډېره مهرباني فضل عزیز د تفصیلات راکولو.
ډېره مهرباني چې تاسو هم
د وایس اف امریکا د ډیبر ریډیو نیم ساته خبری خبرونه دا وس پستا سو پام را وګرځو. په افغانستان کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو عمل چې کم شروع شوه دی د اړخته په مارچ د میاشتې په اړومبنۍ هفته کې به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بله مرحله شروع کیږي او دغه مرحله به د پاکستان سرخار اسلام آباد کې شروع کیږي. دغه تفصیلات و وسپورې د دې امن خبرو اترو په حواله سره. خو نن په دې کې نوی پرمختګ دا راغلی دی چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان محمد نعیم لخوا دا بیانونه مخې ته راغلي دي چې هغوی وایي چې وسه پورې ورته د کابل حکومت لخوا په رسمي توګه باندې په دې عمل کې د شاملېدو په دې خبرو کې د ناستې هیڅ قسمه بلنه نه ده ورکړی شوې او دوی دې عمل نه خبر هم نه دي. د وایس اف امریکا آشنا سرویس خبریال رحیم ګل ساروان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو په حواله سره یو رپورت را لېږلې تاسو ته وړاندې کوو.
په کابل کې د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو ترمنځ د څلور اړخیز ناستې له څلورمې غونډې یوه ورځ وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیلې لري، خو داسې موارد شته چې د سولې هیلې ډېرې کړې دي او هغه د ښکېلو هیوادونو ژمنې او سیمې ملاتړ له سولې دی. اتمر ویل د سولې دا خبرې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی له منځه یوسي. هغه ویل د سولې له خبرو یوازې مذاکرات هدف نه دي، بلکې هدف د ترهګرو د پټنځایونو له منځه وړل دي. اتمر ویل له افغان وسلوالو مخالفینو سره مذاکره کوي او د هغو سره چې افغانان نه دي بلکې نړیوال ترهګر دي لکه لشکر طیبه، القاعده، داعش او نورو سره د سولې هیڅ پروګرام نه لري. د ملي امنیت سلاکار وویل چې دا مهمه نه ده چې کوم شخص د سولې مذاکرات ته وړاندې کیږي، ولې مهمه دا ده چې دا شخص تاوتریخوالی له منځه وړی شي او کنه.
در چارچوب همکاری های چهار جانبه دیروز همچنان
تیره ورځ د څلور اړخیزې ناستې په چوکاټ کې هم تاکید وشو. هغوی چې نه غواړي د سولې د خبرو برخه اوسي او خپلو جګړو ته ادامه ورکړي، څلور وړه هیوادونه ژمن دي چې د هغوی په وړاندې هر اړخیزه په ځانګړي ډول نظامي اقدامات وشي. زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او مذاکراتو پروسه به تل دوی ته پرانیستې نه وي. دوی ټاکلی وخت لري. که په ټاکلي وخت کې دوی د سولې مذاکرات ته رانشي، موږ درې هیوادونه چې ځانونه مو ژمن کړي دي چې د دوی په وړاندې نظامي اقدامات وکړو خوښ به یو چې دا اقدامات
وکړو.
اجرایه ریاست وایي د سولې دې خبرو ته تیاری لري. د دې ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وویل چې د مخامخ خبرو لپاره کار شوی دی.
له درېمې غونډې وروسته اسلام آباد کې جوړه شوه، کار شوی دی. هلته توافق پر دی و چې څلور هیواد به تر راتلونکې غونډې پورې له طالبانو سره کار کوي، هغوی به تشویقوي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو هم د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره آمادګي اعلان کړې ده او دا په دې پروسه کې یو ښه پرمختګ دی.
هاخوا د سولې عالي شورا وایي چې مذاکرات به دا شورا پر مخ وړي، خو لا هم د مخامخ خبرو لپاره پلاوی نه دي ټاکل شوي. د دې شورا غړی اسماعیل قاسم یار وایي د طالبانو مختلفې ډلې به یو څه دا پروسه تر تاثیر لاندې راولي.
هر ډله چې د خپل مشرتابه وساتي او خپل استقلال د عمل هم وساتي، مونږ سره په خبرو اترو کې ګډون وکړي او د خبرې او اترې په میز باندې خپل شرطونه، خپل غوښتنې، هغه مشروع غوښتنې چې دوی لري مونږ سره یعنی شریک وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه نظر محمد مطمئن وایي فکر نه کوي چې طالبان دی په اسلام آباد کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
دا چې د طالبانو اصلي ډلې یا د طالبانو د قطر غړي به په ناسته کې برخه واخلي، زه فکر کوم چې هغوی به په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. او که د طالب په نامو باندې یو څوک پاکستان یا بل هیواد حاضروي، نو بیا به نتیجه هغه ډول وي لکه د مری یا د نورو تیرو ناستو چې په موږ لیدلې دي.
عام وګړي سوله غواړي.
دغه پاکستان هم د امریکا هم دا چې زموږ هیته دا صرف د دوه ملکونو د وجه، او ان شاء الله کدی رضا شو کوم دی غواړي خو سوله براشي.
که څه هم په سولې اړخیزه ناسته کې پریکړه وشو چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د طالبانو د با صلاحیت استازو افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې ترسره شي، خو لا هم دقیقه نه ده چې د دې اونۍ په کوم ورځ به اسلام آباد بیا د سولې د خبرو کوربه وي. رحیم ګل ساروان، کابل.
امریکا ډی ریډیو د تاسو د امن خبرو په حواله سره د افغان حکومت په دریز باندې تفصیلی ریپورت واوریدو. وس نوې پرمختګ چې کم شوې ده د دې امن خبرو ترو په حق له او د طالبانو له خوا چې کم بیان راغلی دی په دې موضوع باندې په تفصیلی ریپورت تاسو ته انیلا خالد وړاندې کوي.
افغانستان د طالبانو ترجمان ویلی دی په دې اړه ورسره سم معلومات نشته چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کیدونکي دي. ترجمان زیات کړه داسې کوشش تر هغه وخت پورې نشي کامیابې دي تر څو چې افغانستان نه خارجي ځواکونو انخلا نه وکړي او په هیواد کې شریعت په مکمل توګه نوي پځای کړی شوی. په قطر کې مشته طالبانو د دفتر ترجمان محمد نعیم وی او ای ته ویل مطبوعاتو د لارې خبر شوی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې کیدونکې دي خو په رسمي توګه ورته څه نه دي ویلي شوي. د نهې ساشنبې پر ورځ په کابل کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو د غونډې وروسته وویل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ د میاشت په لومړۍ هفته کې په پاکستان کې کیږي. محمد نعیم وویل په افغانستان کې د خارجي اشتعالګرو موجود کی حقیقی مسئلہ دا چې حالی تر هغه نشی راوتلی تر سو غیر ملکی عسکر وتلی نوی او په هواد کې شرعی نظام نافذ شوی نوی. طالب ترجمان ویل دا شرایط ندی بلکې زمینی حقایق او حقیقتونه دي چې د مخاطب بغیر یې مسئلې نشي حل کېدی. د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان په شمول سلور وانه هیوادونه د تیرې سمودی راسي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د پاره د چوکاټ برابر ولو کوششونه کوي. د نهې ساشمبې پر ورځ د سلور اړخیز غونډې په موقع د یو پاکستانی چارواکي په وینا دا امید او خوشبینی څرګنده کړې شوه چې طالبان او افغان حکومت به د مذاکراتو په میز کېني. د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتو یو دور تیر کال د جولای په میاشت کې د پاکستان په مریخار کې شوی و. تاکلی شوی وا چې د خبرې اترو دویم دور به هم کیږي خو بیا د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مرګ خبر رامنځته شو او د غرنګ د غامل د زنډ ښکار شو. د شروع چهارشنبې پر ورځ افغانستان د قومي سلامتیا مشیر حنیف اتمر د حکومت مخالف ډلو باندې غږ وکړو چې حکومت سره مذاکراتو کې دې برخه واخلي. هغه وویل که چېرې دوی د دې موقع نه استفاده نه کوي نو موږ به په ضد دفاعي او امنیتي اقدامات اخلو. که څه هم افغان چارواکي د طالب وسلوالو نه غواړي چې وسله دې وغورځوي او د مذاکراتو میز ته دې کینی خو د مارچ میاشت لومړۍ هفته کې د پاکستان په قربتوب کیدونکې دغه افغان سولې خبرو په اړه د ایف پی خبری رسنۍ په یو رپورټ کې په افغانستان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې خبرې نه انکاري دی چې ګنې د مذاکراتو څه بلنه ورته ورکړې شوې ده.
د امریکا صدر براک اوباما په شام کې د جنگ بندۍ او د دې په نتیجه کې شروع کیدونکو امن خبرو په حق لا په محتاطه طریقه بیان ورکړی. د شروع په ورځ په وایټ هاوس کې صدر اوباما د اردن بادشاه عبدالله سره لیدلی او د دې ملاقات نه پسې د شام د امن عمل په حواله سره تفصیلي خبرې کړې. زاهد خټک نه په رپورټ اورو.
د امریکا صدر باراک اوباما شروع په ورځ د شام ډزبندې وروسته د ملک کې د امن خبرو اترو شروع کېدو په حق لا د احتیاط نه د کار اغستو غږ کړی. د ویلي دغه لړ کې زیاته تمه پیدا کولو په هکله ډېر احتیاط نه کار اغستل پکار دي. دی وایي په ځمکه حالات ډېر کړکېچن دي. صدر اوباما دا خبرې سپینه ماڼۍ کې د اردن پاچا عبدالله دویم سره لیدو وروسته کړي خو صدر اوباما زیاته کړي را روانو څو هفتو کې به دوی تشدد کې کموالی وګوري کوم چې به اوږدمهاله ډزبندۍ لپاره لار جوړه کړي. د ویلي شام کې جګړه کوونکي ډلې به آخرکار سیاسي عمل ته غړک دي او دا شام کې خانه جنگي ختمولو لپاره ډیره ضروری خبره ده. دیونه اوله کې امریکایي صدر باراک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خالی ورځنه ډزبندي لاګو کولو باندې رضامندي څرګنده کړې وه خو د تندروه ډلې داعش هدفونو او القاعده سره تړاو لرونکي النصره فرنټ نومې ډلې باندې به حمله جاري وي. د شام صدر بشار الاسد ویلي خپل جنگځپلي ملک کې د ډزبندۍ ملاتړ کوي. د شام سرکاري خبري ادارې سنا ویلي صدر اسد د روس صدر پوتین ته یو ټلیفوني رابطه کې ویلي چې د روس او امریکا په مرستو دغه ډزبندۍ حمایت کوي خو دغه ډزبندۍ عملي کېدو په حق لا شکونه موجود دي او زیاتې اندېښنې د شام هغه مخالفه ډلو لخوا راځي چې ملاتړ یې د سعودي عرب په مرستو جوړ د خبرو اترو اعلی شورا کوي. دغه مخالفه ډلو د روس او امریکا لخوا وړاندې شوي د ډزبندۍ د منصوبې تایید نه دی کړی. ټولې ډلې باید د جمعې ورځ غرمې 12 بجو پورې دغه لوزنامې ته تایید څرګند کړي او بیا 12 ساعت وروسته به دغه لوزنامه عملي کیږي. د خبرو اترو لپاره جوړه د مخالفه ډلو اعلی شورا وای دوی به دغه لوزنامه هله تاییدوي چې دوی ته بشری مرستې میلاو شي او حکومت لخوا معاصره ځایونو کې عام خلکو باندې حمله بندی شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری واشنگتن کې د کانګرس یو رونې ته ویلي د شام خانه جنگي ختمولو لپاره دغه لوزنامه تر ټولو غوره لار ده. خود قانون جوړونکو ته ویلي دوی دا ضمانت نشي ورکولی چې دا لوزنامه به څه نتیجه راوړي. بلخوا ماسکو کې کرملن ویلي صدر پیوټن د ایران صدر حسن روحانی او سعودي باچا سلمان سره هم دغه لوزنامې په هکله خبرې اترې کړي. یو بیانیه کې کرملن ویلي صدر پیوټن او صدر روحانی دواړو څوک چې د مشک کې د اسد د حکومت ملاتړ کوي په دې خبره زور راوړی چې شام کې د ترهګر ډلو پر ضد به خپله همکاري نوره پراخوي. ماسکو ویلي باچا سلمان څوک چې شام کې د مخالفه ډلو ملاتړ کوي هم د دغې لوزنامې هرکلی کړی او دې عملي کولو لپاره یې روس سره په ګډه کار کولو خپل خواهش هم څرګند کړی. اینی حال کې د ترکی صدر رسب طیب اردوان ویلي د داعش او النصره فرنټ په شان د شام کرد ملیشا ځواکونه هم باید د ډزبندې د لوزنامې نه بهر وساتلی شي. ترکی کرد ملیشا یو ترهګر ډله ګڼي. اردوان ویلي 15 کالو خانه جنگي ختمولو چې پکې 400,000 پورې خلک مړه شوي لپاره دا لوزنامه په وصولو سمه ده، خو وایي دا تاثر ګڼي د شام کرد ملیشا مرستې ځکه پکار دي چې هغوی د داعش پر ضد جنګېږي، یو غلط تاثر دی. د شامي کردانو ملیشا یا وای پی جی کل عدم ګرځولې شوي کردستان ورکرز پارټي یا پی کی کی یو څانګه ده. څوک د تیرو 3 لسیزو راسې انکارا سره جنګېږي چې غواړي د ترکی کردانو سویلي شرقي سیمې واک واخلي. پی کی کی د امریکا او یورپی یونین لخوا هم یو ترهګر ډله ګرځولې شوي. نه پورس خارجه وزیر جان کیری د سینټ یو رونې ته ویلي د ډزبندې خلاف ورزي کولو باندې به څوک هم د محاسبې نه بچ نه شي. د امریکا خارجه وزیر ویلي دا مهال په دې اکلا خبرې اترې روانې دي، که چیرې د امن دغه خبرې اترې ناکامه شوې نو بله تګلاره به سوي.
وړاندې کوو اوس مطبوعاتو ته کتنه. نن مطبوعاتو د شام په موضوع څه لیکلي دي، دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د شام او د یوکرین د شخړو له سببه که یو طرف ته روس سره د یورپ او د امریکې سفارتي او سیاسي تعلقاتو کې تاوتریخوالی را پیدا شوی دی، نو بل طرف ته دې مسلو کې د مرکزي سیاسي کردار ولادیمیر پیوټن د شخصیت او د سیاسي کړوړو په حق له په غرمي مطبوعاتو کې تر دې وخته پورې ډیر څه لیکلی شوي دي. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن خپل یو اداریه د روس د صدر ولادیمیر پیوټن په ذات لیکلی ده. د اداریه سرخط ته په نایدبار پیوټن یو ځل بیا اعتبار کول. د اداریه په شروع کې لیکلی شوی دی چې د شام په جنگ کې تر اوسه پورې د 15 لکو نه زیات خلک وژلې شوي دي. دا جنگ اوس داسې مرحلې ته رسیدلی دی چرته چې دا تصور هم ګران دی چې په دې کې ډزبندي پکار ده او کنه دا خونړی جنگ دی عمدا شان رواني چې عقوبت به پخپله یو طرف ته سر اوزي. اگر که د زړه د خلاصه دا خواهش او امید خو کیږي چې ډزبندي دی وشي، خو دلته دا سوال هم راپورته کیږي چې د ډزبندۍ له وجې خو به قتل و غارت کې لنډه شان دمه راشي، ولې آیا دا ډزبندي به قتل و غارت کې د لنډه شان دمې نه علاوه هم څه خپل مقصدونه حاصل کړی شي او که نه؟ په دې لوري د اندېښنو یوه وجه په دې جنگ کې د ککړو فریقینو غیر معمولي مفادات دي. په دې وجه د ډزبندۍ د اثرناکې کولو دپاره به د جنگ فریقینو له د خپلو مفاداتو نه لاسونه ورسته کول لازم وي. اداریه لیکي چې د شام د جنگ مرکزي کردار د روس صدر ولادیمیر پیوټن دی. ښاغلي پیوټن د قسمه قسم بندیزونو او هر طرف نه د سپورو ستغو ویناګانو او د ملامتو باوجود د شام د صدر بشار الاسد حکومت له د اډانې ورکولو په غرض په 13 ستمبر کې د شام جنگ کې راودانګل او سمدستي د جنگ ټوله نقشه بدله کړه. روسیانو نه یوازې د ښاغلي اسد قسمت بدل کړی دی، ولې دوی اوس د شام د جنگ د بندولو یا د نه بندولو او په یورپ د شام د کډوالو په ورمات بهیر د مکمل قابو ساتلو د وستوان خاوندان هم جوړ شوي دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې تپوس کوي چې په دې ټوله معامله کې ښاغلي پیوټن باندې څومره اعتبار کېدای شي، لکه څنګه چې ولادیمیر دینه وړاندې په یوکراین کې د خپل ځان په باره کې دا ثبوت ورکړی دی چې ډزبندي د ده په نیز یو چلبازي ده او داسې مقصد یا مرام نه دی. نیویارک ټایمز د خپل اداریې په اخر کې لیکلی دی چې د خاغلی پیوټن جغرافیایي سیاسي مقصدونه که هر سوي وی با خدای یو مقصد په کال 2012 کې په دریم ځل د روس د صدر جوړیدونو راپدی خو خخ کار دی چې امریکا او د امریکې اتحادیان په دې مجبور کی چې روس یو ځل بیا لوی طاقت تسلیم کی او بلې دا کوشش هم دی چې د غربي ملکونو په اتحاد کې چود واچي. اوم په دې قسم مقصدونو د پیوټن په خپل ملک روس کې ډیر عزت کیږي، باوجود د دې چې د پیوټن د کړو د لاسه روسیان د بندیزونو په وجه ډیر ترړېدلی دي او غربي ملکونه هم ورته ډیر په سپک نظر ګوري. خو ولادیمیر پیوټن لا کلونه وړاندې افغانستان نه په ډیره بې عزتۍ سره د شوروي روس وتل هم هیرول نه دی پکار او دا د یاد ساتي چې مشرق وسطا کې هیڅ یو نصرت ممکن یا پایدار نه دی. زیات نه زیات دا به وشي چې د څه وخت دپاره به د طاقت توله ګډوډه شي خو الغو تلغو به پکې جاری وي.
د وایس آف امریکا د ډیو ریډیو نیم ساعته خبری خپرونه ده. څېړنکاران وایي که څه هم په امریکا کې راتلونکي انتخاباتو دپاره مقابلې ته ولاړ ډیموکراتیک او ریپبلیکن صدارتي امیدواران په یو شمېر موضوعاتو باندې جدا جدا رای لري، خو بیا په یو موضوع باندې دوی ټول اتفاق لري او هغه موضوع د داعش یا دولت اسلامي ته ماتې ورکولو په لړ کې د امریکا کردار دی. په دې موضوع باندې تفصیل وکیل خان نورو.
بروکینګ انسټیټیوټ کې د خارجه پالیسۍ ستر څېړنکار کینت پولاک وایي چې کله امریکایي تګلارې ته شکل ورکړې کیږي د راتلونکي صدر لپاره بعد د ټولو مهمه خبره په دې ځان پوهول وي چې د عراق خانه جنگې له وجې داعش په د هیواد کې خپلې خپې مضبوطې کړې دي. نوموړی وایي چې دغه وجه دا چې امریکا د غلطه د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ په لویه کچه فرقهواریز ګډوډي سره مخ ده. هغه پولاک ویلي چې امریکا له بعد د غلطه د بیلابیلو ډلو ترمنځ د واک د تقسیمولو معاهده کول پکار وي چې د هغوی ټولو د یو نوي حکومت کې د برابرې برخه وي. نوموړي زیاته کړې ده چې په دغه کې مهمه خبره د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي سره سره د کوردش د ځنې پښتنو ځواب ورکول یا حل روباسل دي. د امریکا د پوز نه ریټایر شوی لیفټیننټ جنرل او په عراق کې د ستراتیژیکي عملیاتو پخوانی مرستیال مشر مایکل باربیرو تر مخه داعش ته په ماتې ورکولو کې تر ټولو لوی چیلنج سنی آبادۍ ته د مراتو ورکولو لارې لټول دي. هاغلی باربیرو ویلي دي چې په عراق کې سنی آبادی په حکومت یقین نه لري چې ګنې د دوی د مفادو لپاره به ګامونه واخلي. نوموړی وایي چې لومړی خبره د سنی آبادۍ آماده کول دي چې هغوی له د بغداد حکومت سره په ګډه د کار کولو ضرورت دی. خو نوموړی وایي چې دا کار به تاسو له د شیعه ملیشو د لیږلو بغیر کول وي. د جارج ډبلیو بوش د انتظامیه په مهال د عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر راین کروکر هم د دې خبرې سره اتفاق لري او وایي چې داعش په عراق کې خپې مضبوطولو وجه د حکومت ناکامي او د سنی آبادۍ سره لکه د پردو سلوک کول دي. دغه درې واړه پوهان په دې خبره اتفاق لري چې په عراق کې د ولسي جنگ ختمولو لپاره د امریکا د رول ضرورت دی چې د واک شریکولو یو نوې معاهده ته شکل ورکړي چې ورسره د هاغلی آبادی حکومت او امریکا لپاره به دا خبره ډیر اسانه شي چې سنی اکثریت لرونکي پوځي دستې جوړ کړي، کمې دستې چې بعد د هیواد سنی اکثریت لرونکي سیمې د داعش نه په اسانتیا سره د آزادولو جوګوي. که څه هم امریکایي ولس عراق ته د ځمکني عسکرو د لیږلو په مرسته کې نه دي، خو پوهانو د دې پر ځای هم د بدلو چارو وړاندیزونه کړي دي چې ورسره به عراق داعش ته د ماتې ورکولو جوګوي. جنرال باربیرو وایي چې د دې کار لپاره امریکا له با د عراق امنیتي ځواکونو باندې انحصار کول پکار وي. د کومو ځواکونو په مشرۍ کې چې د بغداد څخه 100 میله فاصله څخه کم د رمادي غربي خارګوټي آزاد کړی شوی. نوموړي ویلي چې یوازینۍ خبره چې ورسره په حقیقت کې داعش تماتې ورکول کېدی شي هغه د عراق ځمکني پوز دی، چاته چې بعد د دغه لپاره د خې تربیه او اعلی وسلو ضرورت وي. خو هغه لیکنت پولاک وایي چې په دې لړ کې به امریکا لا ډیر څه کول پکار وي. پوهان د دې خبرې سره اتفاق لري چې امریکا عراق یوازې نشي پریښودلی او د عراق په راتلونکي کې د خپل رول بیانولو لپاره ورته د یوې واضحه ستراتیژۍ ضرورت دی. هغه پولاک ویلي چې د نوي راتلونکي صدر لپاره دا خبره ډیره زیات مهمه ده چې په عراق کې په سیاسي توګه نور زیات شامل شي چې ورسره د غلطه د هغوی ناباورۍ او ناامیدۍ ختمولو کې مرسته وشي.